السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبری مجله ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوی. نن چهارشنبه د غبرګولي یوویشتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 10 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې مې رحمت ساپی پر مخ وړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې له جنایي جرمونو سره مبارزه چټکه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه حکیم به چې خلکو ته یې قطري ورکړي چې ګواکې د کورونا ویروس پر ضد درمل دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 193 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودو په جرم نیولې دي. په افغانستان کې د روغتیایي چارواکو په وینا یو وګړی بچی خلکو ته د کورونا ویروس ضد په نوم څاڅکي ورکول د عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. په افغانستان کې یو پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدری وجودی له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر وایي د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک وبا ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 193 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق قاریان نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په یوه وروستۍ اونۍ کې یوازې په کابل کې د غلو او مشکوکو جنایتکارانو د نیولو لپاره 100 ځای عملیات کړي. کورنیو چارو وزارت په کابل کې غلو او مشکوکو جنایتکارانو ته خبرداری ورکړی چې وبه وژل سي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي سر او مال یې پامن کې نه دی او وسلوالي غلاوي د نورو وختونو په پرتله لا زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني ویلي چې د حکیم الکوزي په نوم وګړی چې بچي د کورونا ویروس ضد واکسین د کشف ادعا یې کړې وه د کورنیو چارو وزارت له لورې تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
نظر همه که بایی بود که کار ازی باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما
مکتوب دیوایی چی در طول و نظر پردی و پردی توافق سوی و چی در دغه وگری کار باید بانسی او در افغانستان در امیر اختیاد وزارت در سرپرست پوینه در حقه در توقیف مکتوب پرون صادر شو. در افغانستان در امیر اختیاد وزارت تین اون ایدال و کوزی در دوا چی پا کرونا ویروس اخته کسانو تا بایور کولا در چیرن پایل ایلان کلا وی ویل چی در حقه در دوا دیر برخ مخدر مواد و. په افغانستان کې پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدری وجودی نن سهار مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 80 کلن و. حیدری وجودی له ډیرو پیژندل سوو لیکوالو و چې د مولانا جلال الدین بلخي شعر او ژوند یې څیړل. هغه د ازادي راډیو د خبریالانو په حواله په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله مړ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د هغه په مړینه خواشیني څرګنده کړې او نن یې په یوه بیان کې د هغه له کورنۍ سره خواخوږي کړې ده. په بلخ کې چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلو بندیزونو وضعیت دومره خراب کړی دی چې د مزار شریف د روزې مبارکې په جومات کې تر زورو زیاتې کوترې مړې سوي دي. د جومات ساتونکو ویلي چې خلک په دغه بلخ کې او په مزار شریف ښار کې د لګېدلو بندیزونو له کبله زیارت ته نه ورځي او له دې کبله کوترو ته دانه هم کما سوی ده. له دې کبله هغوی مړې سوي دي. د روزې مبارکې د فرهنګي چارو مسؤول قیوم انصاري خبریالانو ته ویلي دي چې د ورځې 10 کوترې مري او هغوی د حرم څخه د باندې خاورو ته سپارل کیږي. په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ده او خبرداری ورکړی چې لا د دې وبا پای ته رسېدو ته ډیر وخت پاتې دی. ډاکټر انټونی فاوچي پرون په ویډیویي کانفرانس کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د دې ویروس د زیاتې خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې دا ویروس په اسانۍ اخیستل کیږي او دا چې په نړۍ کې په دغه ویروس ککړ کسان لا هم په مکرر ډول له یو ځایه بل ځای ته سفر کوي. د چین حکومت یو بیا وویل چې له امریکا او روسیه سره به د بې وسلې کېدو په اړه په درې اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړي. مسکو او واشنګټن غواړي چې د وسلو د کنټرول په اړه د خبرو نوې لړۍ د جون په 22مه په ویانا کې پیل کړي. امریکایي لوري ویلي و چې دوی هیله من دي چې روسیه به د چین چارواکو ته قناعت ورکړي چې په دریو هیوادونو کې د اټومي وسلو د زیرمتونونو د محدودولو په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي نن وویل چې پیکینګ په دې اړه خپل پخوانی موقف نه دی بدل کړی او په خبرو کې ګډون نه کوي. هغې وویل چې پیکینګ ته څرګنده شوې چې امریکا له یوې مودې راهیسې هڅې کوي چې چین په دې اړه بحثونو ته ورکش کړي، په داسې حال کې چې امریکا له خپله مسؤلیته مخ اړولی دی. د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ قدرت ته تر رسیدو وروسته له ایران سره د شپږو قدرتونو د اټومي موافقې په ګډون له یو شمېر نړیوالو تړونونو څخه ووت. او ټاکل شوې ده چې نن په امریکا کې د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د وژل سوي تور پوستي امریکایي وګړي جورج فلوید ورور د کانګرس یوه پلاوي ته چې په هغه کې ډیموکراتان د دغه پلاوي مشرتابه کوي وینا وکړي. جورج فلوید د مې د میاشتې په 15مه نیټه ووژل سو. د هغه تر مرګ وروسته په امریکا کې په مکرر ډول د نژادي او توکمیز تبعیض پر ضد مظاهرې کېږي او په امریکا کې د مظاهره چیان غواړي چې پولیس له تور پوستو امریکایانو سره ناوړه چلند بند کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدل او لوستلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې سوي دي.
ما برای هیچ کسی موږ هیڅ یو مجرم ته چې امن نظم ګډوډ کړی او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعات نه کوو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه حکیم به چې خلکو ته یې قطرې ورکړي چې ګواکې د کورونا ویروس پر ضد درمل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په وروستیو کلونو کې د کندهار ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل کېدو، جګړو، وچکالۍ او ښکار له کبله بېلابېلو ډولونو مرغان له دغه ځایه نورو هیوادونو ته تللي دي.
مشکار روان دی، هم د دې هغه پناهګا چې و او د دې د اوسېدو ځای چې هغه هم په ورکیدو باندې.
په امریکا کې د ساري ناروغي متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې کړې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي تیره اونۍ په کابل ښار کې د مجرمینو ضد لسلو زیات عملیات سوي او نږدې 200 کسان په دغو عملیاتو کې نیول سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی د جرمونو په راکمولو کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راغلی بولي او زیاتوي چې اوس هم په کابل ښار کې د جنایي جرمونو ګراف ډیر لوړ دی. امید زهرمل په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
کورنیو چارو وزارت مجرمینو او غلو ته خبرداری ورکوي کله جرمونو لاس په سر نشي نیول کیږي یا به هم ووژل شي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیر یو اونۍ په کابل کې د جنایي مجرمینو پر ضد یو سل درې عملیات شوي چې په پایله کې یو سل درې نوي تنه په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د زیاتوي د جرمونو د مخنیوي لپاره د ګډو ځواکونو حد سي زیات شوي او مجرمین به یا نیول کیږي یا به هم وژل کیږي.
ما برای هیچ کسی
موږ هیڅ یو مجرم ته چې امن نظم ګډوډ کړی او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعات نه کوو. مجرمینو ته د پولیسو خبرداري ادا ده چې یا د قطن له جرمونو لاس په سر شي او یا به هم د پولیسو لخوا نیول یا هم وژل کیږي،
دستګیر میشن و یا در مقابله با پولیس کشته میشن.
د خغل یاریان په خبره د ګډو ځواکونو قومندانی چې تازه جوړه شوې ده د غیر قانوني سلا د لیک د مخنیوي د موټرو د توري خود سپینولو او د غیر قانوني وسلو د نیولو په برخه کې خیلا سره وړنی لري. طارق یاریان زیاتوي له فساد سره د مبارزې او همدارنګ په کورنیو چارو وزارت کې تشکیلاتي اصلاحات په برخه کې هم ښه پرمختګ شوی دی او په بایومیټریک ډول د پولیسو د تنخواه په ورکړ سره د پولیسو پولیکو کې د خیالي ځواک شمیر هم صفر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکو بیا ورځ تر بلې په ښار کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو د زیاتېدو سربیره د پولیسو پولیکو کې د فساد موضوع د لویو ستونزو په توګه مطرح کوي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمن هم وایي چې د کورنیو چارو وزارت له فساد سره د مبارزې تشکیلاتي اصلاحاتو او همدارنګه په کابل کې د جنایي جرمونو پر راکمولو کې ځانګړې لاسته راوړنه نه لري او ناکام دی. بدبختانه کورنۍ چارو وزارت ناکام دی. دا ډول خبری کانفرنسونه خلکو ته له دوکې ورکولو پرته بل څه نه دي. موږ هره ورځ په ښار کې د جنایي جرمونو لیدونکي یو. کورنۍ چارو وزارت یوازې یو بریا لري او هغه هم دا ده چې د ښار له دننه پلټونکو پوستې لري کړی او بس له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار امنیتي حوزو ته خبرداری ورکړی و چې که چیرې تر کنټرول لاندې سیمو کې د موټر سایکلونو په وسیله کوم جنایي جرم وشي د حوزې امیر بای له دندې ګوښه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا امر تر اوسه لا هم پر خپل ځای دی او د امنیتي حوزو مسؤلان باید د جنایي جرمونو د کمولو په برخه کې هیڅ ډول غفلت ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د امیر اختیا وزارت وای د حکیم الکوزی د درملو د ویشلو د بندیدو مکتوب کورنۍ چار وزارت تاسټولي او عدلی او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. د دغه وزارت سرپرست او نوماند وزیر احمد جواد عثماني نن د یوې خبري ناستي پر مهال د هم ویل چې د اکسیجن د تولید له شپږو خصوصي شرکتونو سره تړون کړي چې د کووید 19 ناروغانو ته اکسیجن ورسیږي. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د امیر اختیا وزارت وای حکیم الکوزی عدلی او قضایی ارګانونو ته ورپیزنی. د دغه وزارت سرپرست او نوماند وزیر احمد جواد عثماني د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دوی او د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایي متخصصانو د حکیم الکوزی هغه دارو چې د کورونا ویروس د درملنې لپاره یې جوړ کړي پکې د نشه یي توکو ترکیب دی، نو ځکه یې اوس د کار د بندیدو لارښوونه هم کړې ده.
دا دغه حکیم دارو مو چک کړل. لابراتوار کې معلوم شول چې نه ډوله نشئی او تسکین ورکوونکي توکي په ترکیب کې شامل و. نو پریکړه دا شوه چې ما پرون د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لاسلیک او ورواسته و چې د دغه حکیم کار بند کړي.
حکیم الکوزی وړاندې ویلی و په ټول افغانستان کې شاوخوا په 100,000 کسانو باندې د د لاس جوړ سوی د رو ویشل یوې دا کوي چې د کووېډ 19 ناروغان ورسره خسوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت دا هم ویل چې لشپګو خصوصي شرکتونو سره چې اکسیجن تولیدوي تړون لاسلیک کړي ترڅو په کورونا ویروس اخته هغو کسانو ته چې سابندي لري د اکسیجن لکمخ سره مخ دي هغوی ته اکسیجن بالونونه ورسوي. د ښاغلی عثماني په خبره له دغه خصوصي شرکتونو سره د تړون لمخي یاد شرکتونه به دوی ته 1500 بالونه اکسیجن برابر کړي. خو د حکیم الکوزی په مشرۍ د کورونا پر وړاندې د مبارزې افغان بنسټ وایي چې د ولسی جرګې د شکایتونو کمیسون د غوښتنې پر بنسټ یې د راتلونکو یک شنبه تر ورځې پورې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د دغه بنسټ مطبوعاتي مسؤل سمیع الله ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
ولسی جرګې د شکایاتو کمیسیون کې د صحت عامې له هیئت سره مو ناسته درلوده او هلته پریکړه وشوه چې د راتلونکي یکشنبه په ورځ به د صحي کمیسیون سره په ګډه یوه ناسته ولرو تر څو له هغې وروسته د دغو کرونا درملو لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کړو.
ښاغلی ابراهیمی وایي حکومت اوس د ولسی جرګې د شکایتونو کمیسیون د پریکړې خلاف عمل کړی او غوښتنه کوي چې د امیر روغتیا وزارت دا مسله د ورسره د خبرو له لارې حل کړي. د امیر روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1028 مشکوکې پیښې ثبت شوي او سمپلونه یې اخیستل شوي چې له دې شمیر څخه 640 مثبت دي، 21 کسان مړه او 340 کسان بیرته رغېدلي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې له 2000 واوښتلې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
تاسې ازادي رادیو اوري ل طالبانو یو ډله جلسوي چې ل ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پایټکه ایشودو د هلو ځلو مخالفت کوي. د دې موضوع په اړه اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو په منځ کې د سولې یوې مخالفې ډلې سر راپورته کړی چې ځان ته حزب ولایت اسلامي وایي. دا ډله وروسته له دې د طالبانو په منځ کې جوړه شوې چې طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په لندن کې د سلطنتي یونایټیډ انسټیټیوټ مخکښ شنانت انټونیو ګیوستوزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو انشعابي ډله په ایران کې میشته ده چې له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري. د زیاته کړه دا ډله لا د جوړېدو په لومړیو پړاوونو کې ده. پوځي قوت او مشر معلوم نه دی. تر اوسه پورې د نوې ډلې رسمن خپل موجودیت اعلان کړی نه دی، خو راپورونه ښیي چې ایران د هغو طالبانو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومت او بهرنیو پوځیانو پر ضد جنګ ته دوام ورکوي. دا خبره ښاغلی ګیوستوزی هم تاییدوي او وایي ډېر طالب مشران او قمندانان شته چې د سولې مخالف دي او له ایران سره اړیکې لري. د زیاته کړه د دغو کسانو په منځ کې یو هم د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی دی. دا په داسې حال کې دی چې د 6 په فبروري میاشت کې د حقانی له لورې په یوه مقاله کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوه د سولې د موافقې ملاتړ شوی و. ګیوستوزی وایي سراج الدین حقانی له کلونو راهیسې له پاکستان او سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې چې اسلام آباد او ریاض پیسې پرې بندې کړي له ایران سره نږدې شوی دی. په نورو طالب مشرانو کې چې د سولې د پروسې مخالفت کوي یو هم ملا قیوم ذاکر دی. ملا ذاکر او ابراهیم صدر د لا سختدریزو طالبانو مشري کوي. د افغانستان استخبارات وایي چې ایران د طالبانو د هغو انشعابي غړیو ملاتړ کوي چې ابراهیم صدر ته نږدې دي. له دې انشعابي ډلې سره د فدایي محاذ غړي هم ملګري شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلاف لومړی پلا د دې ډلې د مؤسس ملا عمر له مړینې وروسته پیدا شو. د ملا عمر مړینه د 2015 میلادي کال په اګست کې افشا شوه او دا هم معلومه شوه چې نوموړی 2 پخوا مړ شوی دی. د مولا عمر د مړینې له څرګندې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې لومړی پړاو یې د پاکستان په مری شارګي کې شوي وې لغوه شوې. ځینو طالب مشرانو د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور په دې تورن کړ چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه او په خپل سر یې د طالبانو مشي اخیستې وه. منصور د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو. د منصور له ځایناستي ملا هیبت الله اخونزاده سره هم مخالفتونه شوي دي، خو د چارو کتونکي وایي چې طالبان د داعش ډلې د رامنځته کېدو او له یوې نوې سیالۍ سره د مخامخېدو له کبله تر ډېره یو لاس پاتې شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فعالو سختدریزو ډلو د چارو شنونکی برهان عثمان وایي د طالبانو په منځ کې اختلاف او انشعاب لا ملموس نه دی. دی وایي د طالبانو یووالی به هغه مهال څرګند او له چلنج سره مخامخ شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي چې پر اوربند واکویش او نورو مسایلو پکې خبرې کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسیز مرجخله ازادي راديو اوري. د اورزګان د پولیسو د پخواني امنیت رئیس رحیم الله خان پلویانو نن په ترین کوټ کې غونډه وکړه او د د خلاصون غوښتنه وکړه. پور رحیم الله خان تور دی چې د ترین کوټ په شاوخوا کې لسګونه پوستي له وسلو سره طالبانو ته تسلیم کړي او په ترین کوټ شار کې شخصي زندان او وسلوال کسان لري. د رحیم الله خان پر وسلوالو تور پوری کیږي چې د تورو شیشو له موټرو څخه هدفي وجنی کولې او له خلکو څخه په زور موټر او نور وسایل اخیستل. رحیم الله خان چې د اورزګان د پخوانی وجلسوي امنیه قومندان متیو الله خان ورور دی له 2 راهیسې بندې دی. په اورزګان کې د رحیم الله خان په پلوي د غونډې حال له ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
ټول دغه آیات غواړو کنه موږ ټول دغه برجسته آیات غواړو با صلاحیت آیات غواړو چې راځي دروازګان په درد د نږدې
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه تر رسیدین په ترنکوټ کې د قومونو دیوالی د شورا په دفتر کې راغونسی وو او حکومت یې غواښو کړ کریم الله خان خوشی نکړي نو لارینونه په پرلارې واچوي چې رحمت شاه خان او رحمت الله او دغه راز بری بریال داسي وویل
یو خپل دي فرمان ساجر کې 5000 بنجان دی لکه دا 5000 بنجان ټول د شیر روجه شب محکمې شری حکم پر کړی و د جرم دا مجرمین دی لکه ته خو میا کله نه څه خدای روزګان ته
ریم الله خان خپل بچان او اولادو چرې لکه دوی مجرم هم نه دی لکه چې دا غوس دی تر دې ډیر مجرمین و چې هغه دای رسوي دی
رحیم الله دغه ولایت د پخوانی امنیه کمانډان متي الله خان ورور دی چې د هغه تر وجل کې دوه ورسته د مرکزی ادارې لوري د دغه ولایت د امیر د امنیت په توګه وټاکل سو خود وکال وړاندې د دولت لوري د زورواکي په نوم ونیول سو او زندان ته واچول سو دی ویل چې رحیم الله دی یو د سیسې ښکار سو یا حکومت به دی یو به تر په پلاوي د غولای تر واستوي څو د نموډي پاره چړنه وکړي د پداسیال کې د چولس مشر محمد اشرف غنی په خپل تیر 15 کلن دوره کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې شخصي ملیشیا لرلې ویني ولا او زندان ته واچول خو تر څو میاشتې تیرې دوه ورسته زیات شمیر بیر ته آزاد کړه خو رحیم الله چې دوه کاله پراسو لا هم په زندان کې دی شریف الله شرافت ازادي رادیو اوروزګان
تاسی ازادي رادیو اوري د پکتیا ځنی اوسیدونکو وای په ګرده چیړی وزي زدران او شواک ولسوالیو کې د پراختیاي پروژو روختیا امنیت ترڅنګ په یو شمیر نورو برخو کې د سیمه لپاره غرزول سوی ده احسان آرین نور حال راکوي
شواک ګرد څیړی او وزیر زدران په پکتیا کې د زدران مشتو ولسوالۍ په نوم یادېږي اوسیدونکي د سه شنبه په ورځ د ګردیز ښار په غازی امان الله خان فوټبال لوبغالي کې راټول شوي وو څو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي دوی وایي چې د بې عدالتي ورسره له تیرو 19 کلونو راهیسې روانه ده او نوره د زغم وړ نه ده قومي مشر حکیم خان صدران په خپل خبرو کې وویل
مونږ ته خپل حقوق نګر کړی نور دا زوریدنه او دا حقوق د صدران ولستا د سمون ور نه دی نن اسکلا کې ډېر پیښ شوی ډېر د مونږ حقه حقوق زې شوی دی
د دې غونډې یو بل ګډونوال اجي نوروز بوویل چې نه یوازې د امنیت بیا رغونې او تعلیم په برخو کې ورته کار نه دی شوی بلکې د حکومت او طالب دواړو لوري سخت زورول شوی هم دی
دولت خانه می ته مشکل ده طالب خانه می ته مشکل ده میګ د زادونو له کوم نه د دولت نه ټول نه د خورش د مصرم کاږي مو کې د مصر یو ته بیا برابر کی دوی سفر مکتبین نه شته له پروژې د زادونو په نتیجه کې نشته
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زادران د زادران مشت ولسوالیو د اوسیدونکو سنې وضعیت پاړه حکومت او د سیمه اوسیدونکو دواړه ګرم بولی خو په ولایتي اداره یې غږ وکړ چې د خلکو ستونزې واوري د پکتیا د ولایت مقام ویان عبد الله حسرت ازادي رادیو ته وویل چې په یاد ولسوالیو کې ولایتي ادارې په دې ورسېو کې د بیا رغونې او شمیر کارونه ترسره کړي خدا هم منی چې دغه محروم سیمې لا ډیر کارته اړتیا لري
په تیر لاند وخت کې د ګرد چېړی ولسوالی رسمي کېدل شوا ګرد چېړی او وز زدران کې 15 خوانځو او دوه کلینیکونو ودانیز چارې تر سره کېدل د وارداتي برېښنا د سب سټېشن او د ویش د شبکې کارونه تر سره کېدل او د لسګونو پروژو په لیکېدل د ولایتي ادارې ځنګړې پاملرنه خې خو لیدا بسانه نه کوي
شواک ګرد چېړی او وز زدران د خوست او ګردیز په سرک یو په بل پسې پرته هغه ولسوالۍ دي چې زیاتره اوسیدونکو لن امنۍ به سوادای او بیکاری کړيږي او له همدې عمله تر اوسه په یادو ولسوالیو کې دنجونو هیڅ کوم لسه هم موجودیت نه لري احسان آرین ازادي رادیو پکتیا
ازادي خبری مجله اوري
تاسیس مرغله ازادي رادیو اوري په کندهار کې د وحشي مرغانو پلورونکو وایي هغه مرغان چې د جګړو له عمله کاونډي هوادونو تتللي اشکار سوي اوس بیرته په تجارتي ډول افغانستان ته راوړل کیږي په دې اړه نور حال صادق رښتینی راکوي
دا د کندهار ښار په منځ کې د وحشي مرغانو د پیر او پلور بازار دی. دلته پلسکونه بیلابیل ډول وحشي مرغان لکه بلبلان، جلان، زرکی، میناوی او نور چې په غرنیو او ځنګلي سیمو کې نیول سوي پلورل کیږي. په کندهار ښار کې د وحشي مرغانو پلورونکي وایي د جنوب په دوو ولایتونو کندهار او هلمند کې ډیر وحشي مرغان د جګړو له امله نورو سیمو ته تللي، خو بیا هم پاتې مرغان د خلکو لخوا ښکار کیږي چې د ډیرو مرغانو نسل ختم سوی. د دوی په وینا د مرغانو ډیر ډولونه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې اوسېدل، خو د جګړو له امله ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته تللي او له هغه ځایه په تجارتي ډول بیرته افغانستان ته راځي. په ورته وخت کې د کندهار چارواکي هم مني چې په دې ولایت کې د وحشي مرغانو او ځنګلونو وهل او ښکار طبیعي سرچینې له منځه وړي دي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه موجود وو، خو په تیرو کلونو کې په غیر قانوني ډول وهل سوي چې له دې سره ټول وحشي مرغان او حیوانات له دې سیمو نورو هیوادونو ته تللي او یا هم ښکار سوي دي. د سیدی په وینا څو ځله یې په ولسوالیو کې له امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کړې چې د ښکار مخه ونیسي، خو هلته د نامنوی له امله امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي.
بدبختانه باید ووایم چې د دې هغه ښکار یا مهاجرت دا روان دی، یا د نامنوی د وجنه یا د جنګونو مخکې مو ویلي چې دغه جنگ چې دی او ډزې توپونه دغه دا پخپله دا وحشي مرغان چې دي دا دغه مهاجرت ته مجبوره کوي، یا دوی پکې مري یا مهاجر کېږي د یوې سیمې نه بلې سیمې ته. بل دغه خوشکالي او بارانونه موږ هغه سې کوم کاریزونه یا حوضونه دالې بند زموږ دلته ډېر لوی بند دي، هغه هم اوسېدو په حالات کې دی. زیات زموږ بعضې مرغان به دلته راتله، دغلته هم ښکار روان دی، هم د دې هغه پناهګاه چې وه او د دې د اوسېدو ځای چې و هغه هم په ورکېدو باندې دی.
تر دې مخکې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې د یو پلان له مخې د 140 ډوله وحشي ژوو د ژغورنې هڅې پیل کړې دي تر څو ژوند یې بیرته عادي حالت ته راوګرځېږي.
تاسی آزادی رادیو اوری. په امریکا کې د ساري ناروغي او متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. دغه متخصصانو ویلي د دغه ویروس خپرېدا ته لا هم ډیره بیره ده او په خبره یې لمنځه تللو ته اوږده لاره پاته ده. نور حال له اسدالله لودین څخه اورو.
په امریکا کې د ساري ناروغي یو لوړپوړي متخصص انتونی فوچی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس لمنځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. ډاکټر فوچی ویلي دغه تنفسي ناروغي د انتقال او وژنې داسې وړتیا لري چې دا یې د راتلونکي بد خوبونه ویني. فوچی چې سپینه ماڼۍ کې هم د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې غړی پاتې شوی، دغه څرګندونې پرون په یو آنلاین کانفرانس کې د مرکې پر مهال وکړې. نوموړي ویلي دای پوهېده چې داسې یو سراسري ویروس به رامنځته کیږي، خو په خبره یې د ویروس چټک خپرېدا حق حیران کړی دی. ډاکټر فوچی ویلي نور ساري ناروغۍ په شپږو میاشتو یا یو کال کې ټولې نړۍ ته خپرېږي، خو د پټکو کرونا ویروس په یو میاشت کې دغه مزل وواهه. د ویروس ساریتوب او په ویروس د ککړو کسانو مسافرت هغه دوه لاملونه دي چې ډاکټر فوچی نړۍ ته د کرونا ویروس د خپرېدو لاملونه بللي دي. فوچی چې د امریکا د حساسیت او ساري ناروغۍ د انسټیټیوټ مشري ورلغاړي دا ډاډ څرګند کړی چې د کرونا ویروس واکسین جوړېدلی شي. دا مهال په انسانانو د کرونا ویروس څو ډوله واکسین ازمایل کیږي. فوچی ویلي ممکن یو یا له هغو زیات واکسینونه بریالي ثابت شي. دغه امریکایي متخصص دغه راز ویلي چې د کرونا ویروس په ډیرو اړخونو لا نه پوهیږي او د هغه هیلې بې بنسټه وبللې چې ګواکې د دغه ویروس ریښې به ژر وچې شي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر 1,000,000 او 2,00,000 ته پورته شو او له دې کبله څه باندې 4,11,000 کسان مړه شوي. که څه هم ډېرو اروپایي او آسیایي هیوادونو د کرونا ویروس بدې ورځې تیرې کړي او اوس پکې حالات یو څه ښه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي لاتین امریکا اوس د ویروس لوړ شمیر تجربه کوي. پر لاتین امریکا سربیره افریقا او د آسیا ځینو برخو کې هم کرونا ویروس مخ په بره روان دی. مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هیټي او سورینام هغه هیوادونه دي چې دا مهال کرونا ویروس پکې زیات دی. د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د رامنځته شوو پیښو نږدې نیمایي یعنی 3.3 میلیونه یې امریکا کې دي او له امریکا وروسته برازیل هغه هیواد دی چې د کووید 19 ناروغي ډیره پیښ لري.
درنو اوریدونکو، اوس هم هغه یو څو پیغامونه تاسو ته ولم چې تاسو ازادي رادیو تر لیږل دي. تازه خان سنسور له ننګرهار د افغان لیکلي دي چې د افغان حکومت څخه غواړو چې په هیواد کې افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي دي قرنټین او ورسره فقر ډیر وګړي لګړن ستونزو سره مخامخ کړي دي، حکومت یې باید غم وخوري. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه میر احمد ملت پال لیکلي دي په دې ولسوالۍ کې ډیر خلک په کورونا اخته سوي دي، خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب لیکلي دي چې ځاځي اریوب او نږدې ولسوالۍ کې خلک قرنټین نه مراتوي. او اسمت الله افغانیار لیکلي دي چې په هلمند کې ډیر مرغان شکار کیږي او دولتي کارکونکي په خپل دا شکار کوي. د ازادي رادیو د پښتو خبرونې پای ته رسیدلې یو د دری خبري مجلې اوریدو تلزمه ازماله همکار سمی عباس سره اوسی. عباس سلامونه،